سی مخالک ډیرې کې دی هغه په خپلو کښت کروندو کې بوخت وي. نو لدې سره زمر د خبرونې وخت
د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه. زه بشیر ګواخ یم او تاسو د مشال ریډیو د څلور بجو خبرونه اورئ. تر څلور نیمو پورې به تاسو ته بیلابیل ریپورټونه درورو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو یو اونیز خبرونه اوریدل شي. هیله ده چې موږ سره تر پایه پورې پاتې شئ او راسره د خبرونه واورئ. لومړی به ملیحه میرزاده تاسو ته خبرونه وایي.
ټول اول پامکړه د خبرونو سرټ کوتا پختون ژغورنې غورسنګ وای د پېښور پولیسو په خیبر کې د قومي جرګې په کمپ حمله کړې. په سین صبح کې په دوو ماشومانو کې د پولیو وایرس تصدیق شوی او فلسطینی روغتیایي چارواکي وای په غزا کې بیګا د اسرایلو په حملو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د پېښور پولیسو په خیبر کې د قومي جرګې په انتظامی کمپ برید کړی دی. نوموړي نن په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې د پېښور پولیسو سره ځینو مخپټو کسانو بیګا د پښتون قومي عدالت په نوم د اکتوبر په 11 د کیدونکي قومي جرګې په انتظامی کمپ برید کړی دی. د قومي جرګې د انتظامی کمپ مشر حنیف خان افریدي مشال ریډیو ته ویل چې پولیسو 13 شپه د دوی په کمپ حمله وکړه او خیمه ورل لري کړې او سامانونه لزان سره یوړل.
بلخوا
د تیرا راجګال کډوالو د کمیټې مشر او د پی ټی ایم رسیال ملک نصیر کوکی خیل نن مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو د کمیټې د یو مشر ملک برکت الله کوکی خیل په کور شپې ناوخته چاپه وهلی او د غزوی جانګیر خان یې د ځان سره وړی دی. د پېښور او خیبر پولیسو او صوبائی حکومت لا پدې اړه څه نه دی ویلي، خو د دې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو له قانون نه د سرغړونو تورونه پوری کړي دي. د پښتنو د قومي عدالت په نوم قومي جرګه کې به د سیمې په امنیت، د صوبې په وسایلو، اقتصاد او ترهګریزې جګړه کې ځایي ولسونو ته په اوریدلې ځاني او مالي تاوانونو بحثونه کیږي. د شمالي وزیرستان اتمنځو جرګې د احتجاج په توګه د نن څخه په سیمه کې د ټولو سرکاري دفترونو د تړلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اتمنځو جرګې د سپتمبر د 1.5 راهیسې یو ځل بیا په احتجاج لاس پورې کړی دی او د بنو او غلام خان لوی لارې هم تړلې ده. دیګا د جرګې ویان مولانا بیت الله خبریالانو ته وویل چې حکومت د خپلې ژمنې سره سم د امنیت په ټینګ ساتلو کې پاتې راغلی دی، نو له دې قبله په سرکار غږ کوي چې ټول سرکاري دفترونه دې وتړي او ملازمین دې کار له نزي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف د اتمنځو جرګې اقدام تر هغه عمل بللې او سرکاري دفترونو ته پاستولې یو لیک یې پولیسو او امنیتي ادارو ته د سرکاري دفترونو د امنیت باوري کولو ویلي دي. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د جرګې د مشرانو سره وخت په وخت مذاکرات شوي او ورته د امنیت ټینګولو ډاډ ورکړی دی، خو د دفترونو تړل په سرکاري چارو کې لاسوهنه ده. د پاکستان په سین صوبه کې په دوو ماشومانو کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام په ویب پاڼه د ورکړل شو شمیرو سره سم په دغو دوو کیسونو سره روان کال په پاکستان کې د ګوزن کیسونو شمیر 26 ته ورسید. د اسلام آباد کې د روغتیا کمی ادارې د پولیو د مخنیوي پروګرام د اکتوبر په لومړۍ نیټه په بیان کې ویل چې د کراچۍ په ختیځ او سجاول ضلعو کې د دوو ماشومانو د وینې نمونو کې د ګوزن وایرس تصدیق شوی دی. روان کال په بلوچستان کې 15، سند کې 1، خیبر پختونخوا کې 2 او په پنجاب او اسلام آباد کې د پولیو یو کیس مخې ته راغلی دی. تیر کال په پاکستان کې د پولیو 6 کیسونه رپورټ شوي وو. د پېښور چټک بس سرویس یا بی آر ټی انتظامیه په اکسپرس لاره د چلیدونکو بسونو کرایې زیاتې کړې دي. د بی آر ټی ویان دی صدف کامل د اکتوبر په 2 مشال ریډیو ته ویل دا کرایې د دې لپاره زیاتې شوې چې په اکسپرس لار به هغه مسافر په بسونو کې کیناستل چې دوه یا درې سټاپ وروسته به کوزیدل، نو داسې بارش هم جوړېدو او مسافرو ته به ستونزې هم جوړېدې. د بی آر ټی ویان دی ویل چې مخکې به په اکسپرس لار د 500 کیلومتره مزل کرایه 40 روپۍ وه چې د هغې پس به په هر 500 یا 10 کیلومتر سره 10 روپے اضافي پیسې اخستل کېده، خو اوس د نوي نرخ سره سم د ایکسپریس روټ کرایا 55 روپے ټاکل شوې ده چې د ټولو مسافرو لپاره به یو شان وي. صدف کامل ویل د ای آر 9-12 او 14 بسونو کرایې هم زیاتې شوې دي. نوي نرخونه به د اکتوبر له 3 عملي کیږي. او فلسطینی طبي چارواکو د اکتوبر په 2 وویل چې تیره شپه د غزې په جنوبي برخه کې د اسرایلو په برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایلي پوځ په خان یونس ښار کې ځمکني عملیات پیل کړي دي. د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګرۍ ګرځول شوې ډلې حماس لخوا د تیر کال د اکتوبر 8 برید وروسته اسرایلو په غزه کې بریدونو ته دوام ورکړی دی او وایي چې هلته وسلوال په نښه کوي. دا د دې باوجود ده چې په لبنان کې د حزب الله چې امریکا یې یوه ترهګره ډله بولي خلاف د اسرائیلو جګړې ته توجه اوړېدلې ده. بلخوا ایران د نهې په ورځ ناوخته په اسرائیلو د بالیسټیک توغندو برید وکړ. په خان یونس کې اروپایي روغتون ویلي چې په ښار کې د اسرائیلو له سختو هوایي بریدونو او ځمکني عملیاتو وروسته دغه مړی ترلاسه کړی دی. د اسپتال چارواکو ویلي په وژل شو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او لسګونه نور ټپیان شوي هم دي. د مشال ریډیو خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com هم اوریدل شئ. مليحه مرزاده تاسو خبرونه وړاندې کړل. د خبر په ریګي للم کې پښتون ژغورنې غورزنګ نن بیا خپل هغه خیمه لګول پیل کړي چې بیګا پولیسو ایستلې وي. د غورزنګ ځای مشر حنیف خان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې بیګا پولیسو د دوی پر ملګرو اوخي بهون کې ګیس کارول او کیمپ ویجاړ کړی دی. تر اوسه پولیسو د خبر پښتونخوا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي چې ولې دغه کار کړی. د پښتون ژغورنې غورزنګ په دغه سیمه کې د اکتوبر 11 د پښتون عدالت یا لوی جرګې د پاره تیاری نکي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اور.
په جمرود ریګیلل مکه د پښتنو کمی عدالت په نوم د اکتوبر په 11 نیټه رابلل شوی جرګه د انتظامی کیمپ مشر حنیف خان اپریدی مشال ریډیو ته ویل چې تیر شپه 2:30 بجو منځ کې د پیښور پولیسو په دوی باندې هوایی ډز وکړې او خ کې بهون کې ګیس پرې استعمال کړ.
دا د پولیس گاڑی وو هغه لارې وی چې کوم کې بندیان چوي پولیس موبایل گاڑی وو. نو ډېره زیاته نفری راوړې وه. بیا مونږ په پینډال کې موجود وو ناست وو. دوی چې راغلل ډایرکټ مونږ وروتو مونږ چیرې دوی به څه خبره کوي. نو زه چې ورغلم مخې ته نو هغه ته ما وویل چیرې څه مسله ده څه خبره ده. هغه ډایرکټ په مونږ باندې شیلنګ شروع کو. د انسو ګیس استعمال کو. هغه انسو ګیس دونه خطرناک وو چې زمونږ څونه ملګري وو هغه ټول هلته بې هوش شول او څوک خراب شول بچا باندې الټې ولګېدې. نو دومره خطرناک وو چې هغه سترګې نه کولاوې دي او بالکل مونږ هلته ټول خراب شوي وو.
نوموړي ویل پولیسو هلتا لګول شوی پینډالونه او خیمه راکوز کړي او په کیمپ کې موجود سامانونه لزان سره یو وړل.
کنټینر کې مونږ خوراکي سامان یې خو هغه ځان سره مکمل واخیستو. دو بوټین کې مو خې وغیرہ ته په گاډیو وهل یی دي سروې کړي یی دي او چکمې وبو وغیرہ ته توې کړي یی دي. دغه سم مونږ ساوند سیستم لګولې او هغه مکمل ځان سره وړې دی. لایټینګ مو کړي او مکمل سیستم هغه ځان سره وړې دی. جنریټر یې رانه وړې دی. شمسې رانه وړې دی. بیټرۍ یې وړې دي. نو دغه سه ترتیب وو دوی بالکل زمونږ سره خبره ونه کړه. درې کې به مونږ باندې شیلنګ شروع کو. اوس هم زمونږ سره ملګری په اسپیټال کې دی. ډریپونه ورته لګېدلې دي. علاج یې روان دی. مونږ اوس په ګراوند باندې یو. اوس ان شاء الله په ګراوند باندې کار روان دی.
د خیبر ضلع د پی ټی ایم کوارډینیټر افتاب شینوار وای چې د دوی د تنظیم په غړو باندې په جمرود کې د خیبر ضلع پولیسو چاپی وهلی او د دوی د خیبر ضلع د ټولنیزو رسنیو کوارډینیټر جانګیر خان اپریدی گرفتار کړای او نامعلومه ځای ته وړای
او زمونږ مختلف ملګرو په کورونو باندې چاپی وهلی دي چې په هغه کې جانګیر چې د ضلع خیبر د سوشل میډیا کوارډینیټر هغه هم ځان سره د کور نه اوچت کړی دی. اوس ملګری بیا لګیا دي. مونږ کوشش کوو چې ځان ته سر سوری جوړ کړو.
د پیښور او خیبر ضلع پولیسو لا د دغه پیښې په اړه څه نه دي ویلي او نه یې کوم رسمي بیان جاری کړی. د سپتمبر په 9 نیټه په جمرود ریګی للمکی د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین د پښتنو کامی عدالت یعنی د اکتوبر 11 نیټې جرګې لپاره ځای وټاکل او د دې پرانستای وکړه او هلته موجود ځنې کامی مشرانو ورته وویل چې دا د دوی مشترکه کامی ځمکه ده او په دې باندې د جرګې ترسره کولو ملاتړ کوي. د جمرود ریګی للمې ځمکه د پېښور پرمختیایي ادارې پی ډی اے تر انتظام لاندې ریګي ماډل ټاون سره لګېدلې. یوه لار د بورډ ناصرباغ په سرک ورغلې، بلا د پېښور کارخانو پاټک څخه، او درېمه لار بیا د جمرود بازار نه ورغلې. د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالانو د پی ټی ایم د جرګې په کیمپ باندې د پولیسو د برید غندنه کړې. د پی ټی ایم خیبر ضلع غړي وایي چې لنن سهار یو وار بیا په جمرود ریګیلل مکی نور پینډالونو او خیمو لګولو باندې لاس پورې کړی او ضربا دا کیمپ فعال کړی. فرحات شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
مشال راډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د منځو جرګې د احتجاج په توګه د تعلیمي ادارو او سرکاري دفترونو د تړلو اعلان کړی دی. دوی وایي حکومت څو ځلې خبرداری ورکړی و چې که امنیت رانولي او هدفي بریدونه ونه دروي نو دوی به په دغسې اقداماتو لاس پورې کړي، خو په وینا یې چې حکومت په دې اړه څه اقدامات ونه کړل. بل خوا ته حکومتي چارواکو ویلي چې د دغې جرګې له مشرانو سره مذاکرات کوي. په اړه یې عمر وزیر رپورټ لري.
د جرګې ویان مولانا بیت الله پرون ماښام د غلده احتجاج په دوران رسنیو ته خپل بیان کې وویل چې حکومت د امنیت ټینګښت ژمنه ورسره کړې، خو نامنی نوره هم سوا شوې. په وزیرستان کې ټول دفترونه دې بند کړي، عمله دې ناراضي تر سوې چې غوښتنې منل شوې نه وي.
سویر لس میاشتې وشوې د امن په حواله باندې د میژو قومي لشکر دا چې روان ده په مختلف مراحل باندې میژ د حکومت سره مذاکرات یې کړي دي. د سویر زینا بیا د میژو د دې د امن په حواله باندې فیصله و ډراپ ساين شوه ده. په د حکومت طرفه نه چې کوم د امن په حواله باندې اقدامات دي اها مکمل د عوام په خلاف دي، د دهشتګردۍ په خلاف دي، ایس اقدام نشته. میز اخر کار مجبور شوې دې قدم ته چې میز د وزیرستان روډینا باندې کړل او ټول سرکاري او غیر سرکاري ادارې ما باندې کړل. نادر ته میز نن د ریکاور سیکس کاسونا چې زیاتای د پاکستان شناختی نه داتا پچار دي، خو نه را چې کوم انتظامیه دفتر دی دې ته ان شاء الله میز نن پلان جوړوي.
پتمنځای جرګې د دیوړاندې هم د اګست په 15مه میرلی کې د امنیت ټینګښت او نورو غوښتنو په موخه امن پاسون یا لاریون هم کړی وو، او د غلطنه غځېدلې د ګیس پایپ لاین یې د احتجاج په توګه پرې کړی وو. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم بیګا شپې مشال ریډیو ته وویل چې ټولو سرکاري دفترونو ادارو ته یو خط لیږلې او د اوتمنځای جرګې مشرانو دغه اقدام یو ترهګر عمل بولی. نوموړی په خط کې ویلي چې د جرګې دغه عمل په سرکاري چارو کې لسوهنه ده او د زیلې د امنیت خرابېدو لامل ګرځي. مرسیال کمیشنر ویلي چې د اوتمنځای جرګې دغه پریکړه د دوی د غوښتنو سره سمون نه خوري. پولیس او امنیتي ادارو ته ویلي چې د سرکاري دفترونو د خوندي ساتلو ګام یقیني کړي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو سره په وار وار خبرې شوې، هر ډول ډاډ ورکړل شوې. د امنیت ټینګښت لپاره حکومت، فوج، پولیس هڅه کړي، خو د سړکونو یا دفترونو بندیز د قانون څخه سرغړونه ده چې چا ته اجازه نه ورکوي. پتمنځای جرګې د دیوړاندې حکومت سره مذاکراتو په اعلان هم کړی وو چې انتظامیه سره مذاکرات کامیاب شوي مطمئن دي، خو وروسته بیا احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا ورسره شوې ژمنې پوره نه شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د امنیت او په سیاست کې د پوز او امنیتي ادارو په مداخله باندې بحثونه شوي دي. ځینو غړو پر پوز تور پورې کړی دی چې په حکومتي چارو کې مداخله کوي خو امنیت ته یې پام نه دی. دا به داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو همیشه به دی چې د ترګرۍ په ضد جګړه کې ډېره قرباني ورکړې دي او په بېلابېلو ځینو کې دا اوس هم هدفي عملیات روان دي. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومت او حزب اختلاف ترمنځ په سیاسي معاملاتو کې د پوز او جاسوسي ادارو د مداخلت او د صوبې د امنیت په اړه تود بحث دوام لري. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي حکومتي غړي نیک محمد خان د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې په 2014 کې د ضرب عضب پوځي عملیاتو پیل کولو نه وروسته چې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته واپس ولېږدول شو، نو د هغوی سیمه اوس هم د بد امنی او هدفي وژنو ښکار ده.
وزیرستان دا قرباني دې پر کړی و چې موږ د تپښته و دایو کلیر وزیرستان څخه پاتو تر وزیرستان روکوي. بیا اعلان مته اوس کوو چې توسته مې وزیرستان کلیر کړو. اوس موږ په دې په نوم دې روبلې چې دې موږ علاقې کلیر دو وو په وطن نه په پلاس ته کلیر کیږي. اوس موږ څه وکی نن یا دې میر هم صاحب دور دې میر علی بازار بلکې ټول نارت وزیرستان روډینا باند
په سیاسي معاملاتو کې د پوځي اسټابلیشمنت د مداخلت په اړه د حکومتي غړو لخوا د لګول شویو تورونو په اړه د حزب اختلاف د عوامي نېشنل ګوند غړي نصرباز د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې په مرکز کې تل لویو سیاسي ګوندونو د واک ترلاسه کولو په هدف د یو بل د خپو وهلو لپاره د پوځي ادارو مداخلت ته لاره برابره کړې ده.
کله ورته یو مقاور کی چراش مداخلت وکړه په سیاست کې، کله ورته بل مقاور کی چراش په سیاست کې مداخلت وکړه او ما اقتدار ته ورسول. نو بیا په اقتدار کې خلاص دي فرشتیا او شرانه.
د پښتونخوا په وزیر اعلی علي امین غنداپور د افغانستان سره په خپل د مذاکراتو کولو د بیان او د تحریک انصاف د تیر صوبایي حکومت په دور کې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال د پښتونخوا د حکومت په ویان بیرستر محمد علي سیف د حزب اختلاف د نیوکو په جواب کې صوبایي وزیر سجاد خان د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو د دغه هڅو دفاع وکړه او زیاته یې کړه چې په تیرو وختونو کې د پنجاب د هغه وخت اعلی وزیر شهباز شریف هم په خپل صوبه کې د امن قائم ساتل لپاره د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یو خط لیکلی وو او له هغه یې غوښتنه کړې وه چې د هغه منون کې وسلوالې ډلې دي په پنجاب صوبه کې د بریدونو کولو څخه منع کړي. چې کله اسامه بن لادن ووژل شو نو د هغه په سامان کې د شهباز شریف یو خط راووتلو. شهباز شریف هغه ته خط لیکلی وو چې په پنجاب کې دي وسلوال کاروایان نه کوي او تاسو ته چې سمالي مرسته پکار وي یا نور سہولتکاري نو هغه به مونږ کوو. آیا شهباز شریف ته یوازې د پنجاب والا پاکستانیان ښکارېدل او د نورو صوبو هیڅ قیمت نه وو؟ که شهباز شریف ته د پنجاب لپاره د دې خبرې حق حاصل وو نو زمون اعلی وزیر که یو حق خبره کوي نو ولې به یې نه کوي؟
جب ہمارا وزیر اعلی ایک حق بات کرتا ہے وہ کیوں بات نہیں کرے گا؟
یاد دی وی چې په اسلام آباد کې د سپتمبر په اتمه د پاکستان تحریک انصاف د جلسې وروسته چې د یاد ګوند ځینې لوړپوړي سیاستوال ونیول شو نو د حکومتي غړو په سپارښتنه د سپتمبر د 10 نیټې نه د صوبایي اسمبلی غونډه پیل شوه او په دې غونډه کې د ادارو د مداخلت ترڅنګ په امنیتي حالاتو د حکومت او حزب اختلاف د غړو ترمنځ دا تود بحث دوام لري.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوګي په روانو چارو باندې مخبرو. د افغانستان او پاکستان ترمن د کورمې خرلاڅو لارې بیا پرانستل شوې ده. سوداګر وایي په دې وروستیو کې د دوړو هیوادونو ترمن ځینې نورې لارې هم پرانستل شوې خو د دوی ستونزې نه دي کمې شوې. افغان ډرایوران له پاکستانی پولیسو ټیکسونو شکایتونه لري. دوی همداراز وایي چې تجارتي مال وړونکي ټرکونه په ساتونو ساتونو ولاړ وي. د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي کوشش کوي چې تجارتي لارې پرانیزي او د سوداګرۍ ټولې ستونزې ختم کړي. په دې اړه د سنا کاکړ رپورټ اورو.
یو شمیر سوداګر وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خرلاچي پوله له نهو ورځو بندیزو وروسته بیرته پرانیستل شوې او همداراز د تورخم له لارې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په تدریجي ډول سوداګري بیرته پیل شوې، خو دوی لا هم له ډیرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي خلچې لاره چې په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د سختو نښتو له امله د سپتمبر په 1 بنده شوې وه، پرون سه شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه بیرته پرانیستل شوه، خو بیا هم ډېر لږ شمېر موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل چې په سوداګریزو توکو بار 11 موټر یې په تورخم او 3 نور یې د خلاچي په دروازه کې له 13 ورځو راهیسې ولاړ دي.
خلاص شوی ده، خو په داسې معنا سره خلاص شوی چې دینه بند ښه و، نو زموږ خو ته مې امیدونه ورځنه و مانځه بند ده. اوس هم پې موټر ور خوشې کړل، هلته ولاړ دي په ګرمۍ کې. د 23 تاریخ موټر اوس هم پکې ولاړ دي، ډېر کم موټر. که ورځ کې مخکې 50 موټر اوښته، اوس 15 موټر اوښتي.
په ورته وخت کې یو شمېر نور سوداګر بیا وایي چې د تورخم له لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري له 13 ورځو راهیسې په تدریجي ډول بیا پیل شوې او د بار وړونکو موټرو چلوونکو ته د شلمان له لارې د تګ راتګ اجازه ورکول شوې. خو د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله جبارخیل د دې لارې د ستونزو په هکله ازادي راډیو ته وویل:
شلمان باندې گاڑی پریګیدي، شلمان باندې ډېر غټ ستونزې دي، په هغه باندې اوس زموږ موټر نه ځي. زموږ هغه ټیم کې مالونه چې هغه موږ راوګرځول د تورخم په شلمان لار باندې مولې ګر، ډېر غټ ستونزې موږ ته پیدا شولې. هغه مالونه موږ په ملیونو پیسې تاوانونه وکړو. بیا دغه د شلمان لاره چې دا یوه خامه لاره ده، ډېرې ستغې چړیانې پکې دي، هلته چې لوډر ګاډی کش نه کې په خپله ګاډی نه شي ختلی.
دغه سوداګر چې وایي په میلیونونه ډالرو زیان وروښته، د دې ستونزې د حل غوښتونکي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم د خلاچۍ لارې له خلاصېدو هرکلی کوي، خو وایي باید د تورخم پېښور لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لار ده خلاصه شي. د دې خونې مرستیال خان جانل کوزي ازادي راډیو ته وویل:
نو د خرلچی لاره هم زمونږ دپاره ښه ده، زمونږ د میوو دپاره، سبزي دپاره، دغه یو حد اقل مشکلات چې حل شي هم ښه ده. یعنی 10% زمونږ په تجارت کې حرکت راځي. د شلمان په نامه بله لاره ده چې هغه خامه ده، هغه باندې زمونږ موټر راځي، خو درنې موټرې پې نشي راتللی، اکثره ترانزیتي موټرې پې نشي راتللی، او هغه هم ډېرې کمې موټرې ځي او هغې باندې هم ډېر مصرف راځي.
نوموړی وایي چې له پاکستان سره د افغانستان سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 60% کم شوی دی. د تورخم پېښور لار د بیګیاري په سیمه کې د 13 اګست میاشتې له 16 نیټې راهیسې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده. که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 20 د یوې اعلامې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان د سوداګریزې ګډې خونې چارواکو هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې د بېلابېلو سیاسي لاملونو له امله د دې دواړو هېوادونو د سوداګرۍ کچه خورا ټیټه شوې او سوداګرو ته یې په میلیونونه ډالرو زیان اوښتی.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوي، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه ال
کېږي. او دا قام په دې پیوږ کې چې سیاست څه کوي، یو سیاسي خلاف راي څه کوي، یو سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کہ زمنگ بچی مریدا بھی گارے دا لاسا یاد ار لوگے لاسا ندوی سارے سم زمو سا کم نشتا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حڅه کوي.
دی میڈیا هم دومره آزاد دی، څومره دا فوج مشر دی، څومره دا پاکستان پولیس مشر دی، ټولواله خلک ان کې پورته کړی کلاشن کو زړه ته چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دنی او د زیارت په ورځ د سهار پر 9 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، دغه بحث تاسو ته لږ وروسته وړاندې کو، تقریبا داسې شپږ و منټه بعد به دغه بحث تاسو واوریدلی شئ. پر دې سربیره د مشال ریډیو څخه تاسو بېلابېلې نورې اونیزي خبرونې هم اوریدلی شئ. په دې خبرونو کې تفریحي خبرونې هم دي، همدارس تنزیه او د ورځنیو چارو په اړه پکې بېلابېل بحثونه تاسو اوریدلی شئ. خو اوس یو رپورټ. نن په نړۍ کې د عدم تشدد ورځ لمانځل کیږي. ملګر ملتونه هر کال د اکتوبر په 2 نیټه دا ورځ د دې لپاره لمانځي چې د عدم تشدد مبارزه وستایي او خلکو ته وایي چې له تشدد ډډه وکړي. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په خیبر پختونخوا او افغانستان کې لا هم تشدد نه دی ختم شوی. که تاریخ ته وکتل شي نو د پښتنو په سیمو کې باچا خان د عدم تشدد لویه او کامیابه مبارزه کړې ده. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د اکتوبر د میاشتې دویمه نیټه هر کال په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه لمانځل کیږي، یو شمېر افغانان وایي چې د تاوتریخوالي او جګړو له کبله یې ډېری ارمانونه نیمګړي پاتې دي. د کابل ښار اوسیدونکی صفي الله چې څو کاله وړاندې د ماین په چاودنه کې یوه پخه پرې شوې، وایي جګړې او تاوتریخوالي داسې زیان ور اړولی چې تل یې ځوروي.
یوه پښه مې مصنوعي ده او نسم کولی چې د روح نسان په څېر وګرځم. هغه هیلې چې مې لرلې هغې ته نه یم رسېدلی. زما په څېر ډېری ځوانان دي چې د جګړو له کبله یې د بدن غړي د لاس ورکړي او سرګردانه دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي،
زه غواړم چې په دې پوره دنیا کې افغانستان په پوره دنیا کې د خید جنگ نوم ورک شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده او دغه ورځ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2008 کال کې د جون پر 15مه د هند د ازادۍ تحریک د مشر مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ ته په کتو دغه ورځ په نړۍ کې د نه تاوتریخوالي د ورځې په توګه ونوموله. مهاتما ګاندي شلمه پیړۍ کې په هند کې د عامه پوهاوي له لارې د سولې زغم امن او عدم تشدد د کلتور د عامولو لپاره نه ستړي کیدونکې مبارزه وکړه چې له کبله یې نړیوال شهرت ته ورسید. په شلمه پیړۍ کې د ګاندي سربیره خان عبدالغفار خان چې د فخر افغان یا باچا خان په نامه هم یادیږي، په افغان میشتو سیمو کې د عدم تشدد د فلسفې خورولو لپاره اوږده مبارزه وکړه او په دغه لاره کې ګڼې قربانۍ ورکړې. د عدم تشدد د فکر لارویان وایي چې خان عبدالغفار خان او ګاندي نه یوازې په خپلو سیمو بلکې په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد فکر د خورولو په برخه کې داسې مبارزه کړې چې هیڅکله به له یاده ونه وځي. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او د عدم تشدد د فکر لاروی افراسیاب خټک په دې اړه ازادي راډیو ته وایي،
نو دا د پرکوتوسونو جګړې وي او زموږ خلک پکې د جنگ د خاشاکو په توګه د استفاده وشوه او متاسفانه هغه لا اوس هم شروع ده. نو زما په خیال کې کامیابی امکانات یې ځکه ډېر دي چې خلکو په خپل تجربې سره هغوی په دې پوه شو چې دا حقیقت کې زموږ ژوند ته چل جوړ کړی دی. نو ځکه تاسو وګورئ چې دا خودرو خودجوشه تحریکونه د ولسي پاڅونونه چې ورته مونږ وایو دغه پروتستونه خواره شوي دي، خلک ځوانان خصوصا پر دې خبره پوه شوي دي. نو ځکه زما یقین دی چې وخت تېرېږي د جنگ خلاف مقاومت به زیاتېږي او زموږ خلک په خپله خاوره امن لپاره پاڅونونه کوي انشاءالله.
د یادولو ده چې افغانانو د لسیزو په اوږدو کې د جنگ جګړو له کبله ګڼې قربانۍ ورکړي دي او اوس که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې امن او ټیکاو راوسی، خو نړیوالې ټولنې په کراتو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د احتمالي متوجه ګواښونو او ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اور زم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په واتس اپ چینل باندې بلا بیل مواد تاسو نشریږي، هله د چې اغلته یې وګوري. دا اوس یو تازه خبردار اغله دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر ټویټر یا ایکس لیکلی دی چې د خیبر پښتونخوا پولیسو په خیبر کې پریګی للمه سیمه کې د پی ټی ایم هغو خیمو ته اور اچولې ده چې دوی د اکتوبر 11 د جرګې د لپاره هلته لګولې وي. په دې خیمو باندې بیګا هم چې د پولیسو چاپه وهلې وه او د سلوي خونند د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو هغه بیرته ولګولې. منظور پښتین ویلې دي چې د پښتانه وطن ته اور اچولې. تر اوسه پورې د خیبر پختونخوا پولیسو او حکومت څنګه دی ویلی دا په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 1.5 د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور سره ملاقات کړو او د علي امین ګنڈاپور د وان بیرستر محمد سیف په وینا وزیر اعلی هغه ته د امنیت ډاډ ورکړی وو ورته په مختلفو مسالو باندې ورسره خبرې کړې وې چې په هغه کې د اکتوبر 11 جرګه هم شامل و. په دې اړه به وروسته تاسو نور معلومات هم نشریږي او په واتس اپ چینل چې تاسو ذکر وشو په هغه به هم تاسو خبرو. خو اوس د خبرونې نیمایي کې او مخ کې موږ تاسو سره وعده کړې وه چې د مشال ترڼا لاندې بحث به تاسو ته وړاندې کوو. د خبرونه تاسو عبدالحی کاکړ جوړي.
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترانا راندې کې زما عبدالحی کاکړ سلامونه مني. پاکستان تحریک انصاف له تیرې څه مودې راهیسې د خپل زنداني مشر عمران خان د خوشي کولو لپاره په مختلفو ښارونو کې مظاهرې او جلسې پیل کړې دي. خو په دې کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د ټولو د توجه مرکز ځکه دی چې هغه له قافلې سره اسلام آباد، پنډي او لاهور کې جلسو له ورغلی او پر دې وخت د وفاقي حکومت او پنجاب حکومت پر ضد داسې سختې خبرې کړي چې ورباندې تنقیدونه شوي دي. علي امین ګنڈاپور پر خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی توب شاوخوا اته میاشتې کېږي خو فعالیتونه یې زیاتره د وفاقي او پنجاب حکومت پر ضد دي. پوښتنه دا ده چې نوموړی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر دی او که د پاکستان اپوزیشن لیډر دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. میلمانه مو په پېښور کې خبریالان مامو جان بابر او طارق وحید دی. مامو جان بابر دا وخت په پېښور کې د سمارټ ټلویزیون مشر دی او تر دې لمخه په جیو ټلویزیون، خیبر نیوز، بی بی سی او مشرق اخبار کې کار کړی او طارق وحید بیا له تیلو شاوخوا شلو کلونو راهیسې خبریال دی. په سما نیوز کې کار کړی او دا وخت لا هم ټلویزیون سره کار کوي. تاسو ته دواړو ته هرکلی وایم. پیل به مامو جان بابر صاحب له تاسو وکړو او لکه څنګه چې ما په سر کې همدغه تپوس راپورته کې چې آیا علي امین ګنڈاپور د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دی او کنه د پاکستان د وفاقي حکومت خلاف د اپوزیشن لیډر ځکه چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر چې دی هغه بیرسټر ګوهر دی لیکن د دې کوم سټایل انداز دی آیا د ډیره توجه د پاکستان هغه سیاست ته ده او کدی وزیر اعلی توب هم کوي؟
ډیره مهرباني جی. زما په خیال باندې د خیبر پختونخوا چې کومه د صوبه د دې ټولو کې غټه مسله هم همدغه ده چې یو سړی دی چې هغه سیاسي مشر هم هغه دی او انتظامی مشر هم هغه دی. نو مونږ به هغه انتظامی اړخ فلال نه چیرو خو خبره ده چې سیاسي مشرولي ور په دې ور په غاړه کړې ده چې یو خو زما په خیال باندې چې نور کوم دی وخت کې د پارټۍ مشران دي هغه تاسو بیرسټر ګوهر وګوري که اسد کیسر وګوري او که نور څومره داسې مشران تاسو له عمر ایوب وغیره ښکاري نو هغه دومره سخته خبره او په دومره سخته لهجه کې نشي کولی. ما تر اوسه پورې په هغې کې د علي امین چې کله پلو کې زه یو بل سره موازنه کوم ما ته پته لګي چې یاره د دې زه یو بل سره وګورم چې څوک څنګه دی. نو په هغې کې ما ته داسې ښکاري چې علي امین هغه سره زیات نږدې دی کوم چې د دې د پارټۍ مشر د عمران خان خپله طریقه وه. نو عمران خان هم هغه خبره خوښوي او د پارټۍ کارکونان هم هغه خبره خوښوي.
دی تاسو ته څنګه ښکاري؟ دی تاسو ته دغه ډېر ښکاري، وزیر اعلی ډېر ښکاري او که نه دی تاسو ته د اپوزیشن مشر ښکاري؟
زما په خیال باندې زه که دا خبره په اسانه داسې وکړم چې یو وسته پخن وکړي وي چې هغې کې ته اته نه والې لس ګنټې پورې په دفتر کې کار کوې خو ستا چې ګزاره نه کېږي نو بیا ته ورسره یو پارټ ټایم جاب کې ته ورسره یو بل دفتر ته هم ځي یو دوه ګنټو دپاره خو هغه ستا بنیادي کار نه وي. هلته ته که لاړې خو لاړې او که لا نډې نو لا نډې خو هغه لږې پیسې ستا د کور د چلولو دپاره اسانی شي. زه پره دا ګڼم چې د وزیر اعلی صاحب خپل سیاسي کار چې کوم دی دا د بنیادي کار ګڼلی دی ځان دپاره او د حکومت ځان ته پارټ ټایم کار کړی تللی دی. پارټ ټایم کار دی دپاره چې یاره که به زه کور خرچې نه پوره کېږي په هغې کې نو دا چې په کومه طریقه باندې پارټ ټایم دغه صوبه هینډل کوي لګیا دی نو دا صوبه د پارټ ټایم وزیر اعلی جوګه نه ده. د هغې غټه وجه دا ده چې دلته ډېرې زیاتې مسلې دي. یوه دا ټولو کې زیاته غریبه ده. بله دا د دې مشکلات دا دي چې دینه کوم کاروباري شخصیاتو د هغه د تېرو 15 کالو کې چې کوم دلته د امنیت وضع وه د هغې د وجې نورو ښارونو ته لاړه خلکو کارخانې وړې خلکو کاروبارونه وړې چا سره چې پیسې وي هغې غپټې کې هغې هغه داسې کاروبارونه کې ولګولې چې هغې کې د مارکیټ ته د هغې فایده ونه شوه نو د خلکو بېروزګاري ډېره زیاته شوه په دې صوبه کې دا شی ډیر زیات دی. بیا د دې نه پس تاسو وګورئ نو دلته غټه ګټور کار چې کوم دی نو هغه په جرمونو کې دی. په جرم کې دا دی چې کوم واړه واړه د جرمونو ګروپونو نو هغوی هم ځان د بتي کاروبار شروع کړو او په هغه کار کې ورننوته. نو هغه واړه جرم پیشه ګروپونه لاړه په غټو جرم پیشه ګروپونو کې ورننوته. بیا دا په دهشتګردۍ کې ورننوته. نو دلته دهشتګردۍ یو غټه مسله ده چې هغې د روزمره ژوند چې هغه متاثره کړې. زما په خیال باندې چې دا کومې مسلې دي او دا چې څنګه وزیر اعلی سکې لګیا دی دا دې سره نه ټکی.
مننه مامو جان. اور چې بیا هم راځم تاریخ وي چې تاسو څه فکر کوئ تاسو ته خپل یعنی تاسو له شلو کالو شاوخوا دلته صحافی یاست او تاسو ډېر وزیر اعلیګان ولیدل چې بدل را بدل شو. علی امن ګنډپور پکې وبل یو دی. نو تاسو اوس د دې کوم سټایل دی انداز دی نو تاسو ته دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ښکاری کنا د پاکستان د مین سټریم سیاست کې د اپوزیشن لیډر زیات دی.
کاکر صاحب سو کرے چی دا بینڈاپور سے دو شخصیت تاسو صبر ہو کنا زبے ما لکھل کو تے ببل نظر پوری زو تو بند زبر زے ما چہ پتی وقت کی دا دٹو نہ زیات معصوم سڑے پدی دہیز پاندے دے چی بہت وقت اگا دا وفاق سر لگیا دے دا پارٹی چی کم ایجنڈا دا دا چیئرمین چو تے کم ایجنڈا اور کڑے باغی وے لگے دا وفاقی حکومت سر لگیا دے جھگڑا کئی لگی وسرو سرا اگا دا اداروں سر ہم جھگڑا کئی لگیا دے بل طرف ته د خیبر پختونخوا د حکومت چې کوم غټ بوج دی هغه په اوبو باندې دی. دلته په پارټۍ کې چې کوم دی یو ډېر مضبوط ګروپ یو لاګي داسې موجوده ده چې هغه هم د علی امین ګنډاپور خلاف ته د هغې سره هم جګړه کوي. موږ وکتل دا څومره چې د دې احتجاجي تحریکونه لګیا دي شیډولونه جاري کوي نو پای کې یو مخصوص ګروپ داسې دی کوټه کې ګروپونه دي چې هغه د علی امین ګنډاپور سره په صف کې نه وي ولاړ نه هغې سره ملاتړ کوي. دا سرکاری چې په دی وخت کې څنګه چې تاسو خبره وکړه د پی ٹی آئی د قیادت ټول بوج هغه په دی وخت کې د علی امین ګنډاپور په اوبو باندې اچول شوی دی. او موږ دا وکتل چې د پارټي چې کوم چیرمین دی عمران خان هغه هم کوشش کوي د څومره چې تحریکونه اوس په دی وخت کې لګیا دي بی کروئی په دولت اسلام آباد ته ضرور بیا نواری او کابل خوا نو دا غیر ټول ذمہ داریان هم هغه سپاره دي علی امین ګنډاپور ته. ښکاري داسې چې د پی ٹی آئی چې کوم سیاست دی په دې وخت کې هغه توجه ټول فوکس په دې دی چې خپل چیرمین ناخلاص کړي د جیل نه. او د هغې دپاره زه دا ګڼم چې ګنډاپور صاحب هغه یو آیډیل سیاستدان دی یو لیډر دی چې هغه دا تحریک
دی. کې سوال دا دی دی کې سوال تاریخ وایي صاحب دا دی چې د دې د صوبې وزیر اعلی دی دی د دې صوبې چې کوم وزیر اعلی توپ د تکول پکاري نو دای لا هغه کار ځخه نیمګړی شوی دی هغه کار دی بیا سر ته رسولای چې دا ټول کارونه کوي.
کاګر صاحب خو ځان یو موضوع دا غړي رغټه موضوع دا غته برازو خو لول چونګ تاسو د ګنډاپور د شخصیت چیرې دی لکه د پارټي چیرمن کې وزیر اعلی نه نو هغه باندې څنګه د پارټي تر هدا پورې هیڅ کوم پالیسی ته ماته صحیح ښکاري څنګه چې برسر ګوهر اوازه سوس هم دا خبرو روان دي چې دې شي دی د پارټي د چیرمنشپ نه ډېر کړی شي ځکه هغه هغه شان دي توان لري هغه شان دي داغه په لهجه کې تا تخواله نشته هغه شان توانایي نشته چې هغه په دې صورتحال کې کوم ستونزې چې پی ٹی آئی تر رامک دي هغه هغه دایي مخنیوي وکړي او تحریک چې کوم دی پی ٹی آئی هغه مخکې وړاندې بوزي. نو دا په خیال په سیاسي توګه باندې موږ غنډم چې ګنډاپور په صحیح لاین باندې روان دي د پی ٹی آئی د پارټي تر مخه پورې. بل طرف ته تاسو څنګه چې کومه اشاره وکړه د حکومت په دې وخت کې زه ګورم چې را د ګورس مسلې خو ډېرې زیاتې دي خو زه دا وینم چې را د حکومت داسې څه شکل ماته په خیبر پختونخوا کې نه ښکاري. به تورې خبریال موږ ګورو چې ټول انتظامی امور هغه بیوروکریټ سره دي لګیا دي د حکومت چې کوم مداخلت دی یا هغه چې سرکاری محکمو کی بھرتیاں نکی پائے کی حکومت کا رشی وزیر کارشی یا نور سے پروجیکٹ سپاہی کارشی نور منصوبہ شروع شوی معاشی حالت داسرے ہر کوارٹر دری میں شپت سکم دے دیتا مراسلی دی خطون دی وفاقی حکومت تا چیرہ تاسو منتا جکم دا زمنگ حصہ دا دا وفاقی پا NFC کے برای کامنتا راو لے گئی خو هغې کې هم تغییر بندیزونه اچي معاشي حالت دي. بل که موږ ګورو غټ چلن چې کوم راپېښ دغه د ترهګرۍ دی ترهګرۍ چې کوم چلن دی تاسو وګورئ چې اونرشپ نشته. دلته موږ نه ګورو چې ترهګرۍ چې کوم دا غټ چلن راپېښ دی هغې اونرشپ دلته حکومت اخلي. دا یو ثابته خبره ده چې د پی ٹی آئی حکومت او د پی ٹی آئی د قیادت یو صاف کارنر چې موږ ته ویلي چې هغه د پی ٹی آئی دغه د ٹی 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 لپاره او د طالبان لپاره شته هم دغه وجه ده
شمانا نا تاریخ مامو جان بابر سے طارق وحید دوار خونو کی زکه جواب او گدم شو چې یو سیاسي اړخو کې بلې د وزیرالا په توګه باندې کوي. خو یو سوال تاسو زده دی چې په داسې حالاتو کې چې د دله وفاق سره یعنی په وفاق کې د مخالفین دي شهباز شریف دی او نورې پارټۍ دي او په پنجاب کې بیا د مسلم لیگنون حکومت دی مریم نواز یې مشري کوي، د ده دغه له وفاق سره ډغره چې ده یا سیاسي اختلافات چې دي دا خپله د صوبې او د وفاق ترمنځ پر تعلقاتو څنګه اثر کړی دی؟
ګوری جی، یو د خوشحالۍ خبره خو دا ده چې بېګا کومه خبره مخکې له راغلې د پاکستان چې کوم وزیر خزانه دی محمد اورنګزیب، هغه اچانک یو اعلان وکړ چې په پاکستان کې چې کوم ټولو کې غټه شخړه وه، شخړه دا وه چې کوم زموږ کامی هغه چې کوم این ایف سی ایوارډ چې دی نو کامی مالیاتي ایوارډ و چې هغې ته موږ ورسېدو، د هغې فیصله وشوه لکه صوبې په دې متفق شوي چې څومره پنګه چې وفاق سره راغونډېږي مرکزي حکومت سره راغونډېږي لکه غټ کور کې راغونډېږي د وړو کورونو ته هغه څنګه ورکړی کېږي، نو په دې باندې کشاله روانه وه. سند یو موقف لرلو، پنجاب بل موقف لرلو، خیبر پختونخوا بل موقف لرلو، بلوچستان بل لرلو. بلوچستان ویل چې زما صوبه غټه ده، خیبر پختونخوا ویل چې موږ زیات غریبانان یو، نو د غریبۍ په بنیاد د دې تقسیم وشي. پنجاب ویل چې زما آبادي زیاته ده، د دې په بنیاد دې وشي. سند ویل چې زه چونکې پیسې زیاتې راغونډوم نو په دې بنیاد دې وشي. نو بیګا محمد اورنګزیب د دې خبرې تصدیق وکړو چې دا ټولې څلور وڼه صوبې دې نتیجې ته ورسېدې چې دا به څنګه تقسیمېږي. دا د پاکستان یو غټه شخړه وه چې مسلې نه حل کېدې پاکستان کې. دا یو ډېره زیاته خوشاینده خبره ده، خو د دې نه ډېره زیاته ښه خبره چې ما واورېده د هغه د خولې نه زه ډېر زیات خوشحاله شوم، هغه دا وه چې هغه دا وویل چې په دې ایوارډ باندې ټولو کې اول دستخط د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وکړو. نو د دې خبرې نه تا ثابته ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په سیاست کې چې کوم تقریرونه کوي لګیا دي وفاق پسې، د شهباز شریف حکومت نه منلو پسې، په مرکز پسې نه منلو پسې، دې ته د فارم 47 حکومت ویل او دې سره دا خبره کول چې دا حکومت ناجایزه دی، موږ دا اسمبلی نه منو، دا حکومت هم نه منو. په بل اړخ باندې چې کله یو فیصله هغه حکومت کوي او نورې صوبې ځان سره بوزي نو ټولو کې اول دستخط په خیبر پښتونخوا کوي.
یعنی دې کې تاسو خبره وکړه تر دې له مخه چې کوم د عزم استحکام
انکار خوشبین شو کله کله جزہ کې دې شي کار وفاق سره زموږه کوم حق دی هغه هم راته ملو شي. خو خبره دا ده چې الیمین ګنڈاپور هغه رنګ نه دی چې څنګه ښکاری واضح توګه باندې ښکاری چې ګره تاسو وګورئ یو څو ورځې مخکې په پنډه کې ورک شو اتلس گھنٹے اور حکومت ہم اور پسے گرجے دو کور خلق ہم اور پسے گرجے دو بیا دخل کو سوال جواب رہا چې امن و امان باندې زما یو میٹنگ وو د صوبې د ګریلا په اسلام آباد کې امن و امان باندې میٹنگ چا سره کېدې شي؟ ته ماته چې امن و امان لپاره مې حکمت کومه یو ده په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا د امن و امان د ټینګ ساتلو لپاره مې حکمت هم یو ده او د هغې نوم دی د پاکستان فوج. چې دې اتلس گھنٹے اور کو او دین هغې سره خامخا دا میٹنگ کړی یا به وزارت داخله کې کړی وزیر داخله چې کوم دی هغه محسن نقوی دی هغه هم دی وایي چې دا د هغې سړی دی نو دی هغې سره کینیم. بیا در کې خبر کړي کور کمانډر کور ته افتارې د پارنزی بریفینګ هم اخلي او اپیکس کمیټه اجلاس کې هم ټول ښه کردار دی ادا کوي. بیا بیګا په دې کامی مالیاتي ایوارډ باندې د سخت کول ولا هم دا دی نو الیمین ګنډاپور چې کوم تقریر کارکنانو ته کوي هغه یو وي او چې کوم د رفاق سره معاملې وي بدلې زما په خیال باندې دې دواړو کې فرق دی.
ډېر مهمې نقطې ته مو اشاره وکړه طارق وحید. بامبو جان بابر صاحب خدای اړخ ته خبره وکړه. بل خوا ته د په تکرونو کې زیاتره وخت مریم نواز چې د پنجاب وزیر اعلی ده هغه باندې هم ډېر سخت تنقیدونه وي او اکثره سختې خبرې مرتکې دا غوله خو هم جواب ورته راځي. خو که دوی دواړو ترمنځ موږ تاسو مقابله وګورو یعنی د کار په حواله مریم نواز سیدی هغه ډیر کارونه شروع کړی دي، بسونه شروع کړی دي، سکالرشپ یې شروع کړی دي، لیپ ټاپ یې ورکړي، افتتاح کوي، د مختلفو شانو پرانیسته کوي. بل غاړې ته د حکومت دی نو تاسو د هغه څه فعالیتونه وینئ په انتظامی او د وزیرالا په توګه باندې لکه څنګه چې مریم نواز یې کوي؟
ډاکټر صاحب دی محمود جان صاحب خبر وکړه یو داسې وي چې یو سیاست کوو دی یو حکومت چلو په سیاسي توګه باندې موږ ګورو چې هر ځټیک دا علي امین ګنډاپور د پردې نه شاته هغه اسټیبلشمنت سره خپلې اړیکې روانې ساتي او وفاقي حکومت سره کوم طرف چې بابر صاحب اشاره وکړه خو د ان اف سی اوارد یا د فلګون لاول بزدا خبر د لار شمه چیر دا چې کوم حصہ غستل دي نو هغه په تاو تریخوالي او په زورونه باندې نه کیږي بلکې هغه په سیاست باندې کیږي موږ وکتل چې دلته هر میاشت د چیف سیکرټری د افس نه چې کوم دی یو مراسله زی انت او د خپل ای سی مطالبه کې چې د خیبر پختونخوا د کوم حصہ ده د دې میاشت جوړې کې دا هم پر اواز ته وایي خو هغې خپل ذمهداري پوره کړي خو دا خبر به څوک وړاندې کوي دا به سیاستدانان دا به وزیر اعلی دا به کابینه وړاندې کوي په هغې اوازې سره موږ کتل چې هغه شانتي یو خو د وفاقي حکومت سره اړیکې هغه شانتي نه ځکه چې یو سړي ته پتا او تریخوالي باندې خبره کوي هغه ته دړکې ورکې او بیا هغه ته چېر زما چې کوم پیسې دي هغه ما درا کړي زما په خیال په سیاسي توګه باندې دا ممکنه نه دي دلته راته تاسو اشاره وکړه د مریم نواز یقینا چې کوم خبرونه مخې ته روان دي د سوشل میډیا او د ډیجیټل دنیا وخت هغې خو په ډیجیټل او په سوشل میډیا باندې ډېر زیات پروپیګنډې کوي چېرې ډېر کارونه شروع شوي دي څه اعتراضات څه اطلاعات دی چېرې ډېر کارونه په ځمکه باندې نه شته خو بهرحال مجموعي طور باندې که موږ اندازه واخلو نو یقینا چې د پنجاب حکومت او د هغې وزیر اعلی مریم نواز ټوله توجه چې کوم ده هغه د خپل پنجاب باندې که فرض کړه سونه دعوی چې کېږي یا سونه اطلاعات راځي که په دې کې هغه او یا 50% کارم کې نو په خلنده پنجاب د خلکو لپاره ډېر تقدر وړ سیس دی بل تر ته کوم د تراشو نو دلته ټوله توجه ټوله توانایانه چې کوم دی په دې خرج کیږي چې را نن په میواجی کې چې څو شنو سبا په اسلام آباد کې را اسلام آباد کې جنرال بل اورس په صوابۍ کې را هغه وخت کې ماته 13 ته یادي کې چې کلا په صوابۍ په تانه کې دماکو شو اگر چې دایې کوسه په تحقیقات کې چې را دا بارودی مواد کنه د صدا سره بل حادثه شي وو پاره وخت کې په سیم هاوس کې میټینګ روانو چیرې موږ بزو او سن کرینونو په بوزول تا هغه تا په اسلام آباد تا اس کې ویټر په سونو را کو ریسک دیوال ته خصوصي دغه و چیرې تاسو بسې اقدامات په تګو یې سس تیاریاں په کوی د دینه دا ثابت دي چې دا وخت توجه د سوبایي حکومت هغه ټوله په مرکزی سیاست او پی ڈی آی په سیاست باندې دا او په خصوصي نقطه چې کوم دا هغه د خپل چیرمن په د جین نه راخلاص راخلاصول باندې دا نو په دې وخت کې به حکومت ته څه توجه ورکړي صرف دوه څه زرم ویلی شو چې هغه په دې بحران کې هغه روان دي او هغې ته د هغې نه څه نه څه فایده د خیبر پښتونخوا حکومت ته رسي یو صحت انصاف کارډ دی هغې کې هم ډېرې ستونزې را مخې ته دي عام چې میاشت تېرېږي انشورنس کمپنیانو والا نوټس ورکوي چې هغه تاسو هم پیسې بیا اگر رکاو شي بل چې کوم دی د بی آر ټي منصوبه را په هغې کې هم مسلې ډېرې دي خلکو ته دې فایده ملاوېږي مننه
تاریخ صاحب تاسو مامو جان بابر صاحب خبره تاریخ صاحب مغه خبر او کزه بدا دلته ملدی خبرې سره وتړه مزه کچی تاسو خپل په خبر کې وزمایات دي چې تاسو د جمعیت العلماء اسلام چې کوم وزیر اعلی او دورانی صاحب داغه وخت مولي دی داغه وزیر اعلی ته بوم مولي دی چې هغه خپل سیم خپل وطن کې ډیر کارونه وکړو بیا ورپسې تاسو د پرویز خټک هم لیدلې دي د حیدروتی ورپسې حیدروتی چې د مردان کې کارونه کړی دي بیا ورپسې تاسو ولیدل چې پرویز خټکو هغه په نوخار کې دا چې کارونه کړی دی او ایون د پی ٹی آئی چکم محمود خان په سواد کې د ګلم دا وځم دومره کارونه کړی دي د سره چې تاسو د مقابله وکي په کم انداز چې هغه خپل خپل سیمو زلو ته کړی دي نو په هغه انداز باندې د داسې قسم د داته میشته شوې دي خو دې شاته ته دې طرف ته توجه ست خپل ډیر اسماعیل خان کولاچی او د سیمو کې هم هغه کارو کې لکه د نورو څه وکړ
جی جی ککړ سے دا تاریخ سے سوال کرے علاقے په جنوبی اضلاعو لپاره زما په خیال باندې د اډیشنل چیف سیکرټری په سطح باندې د یو دفتر کولاولو هم یو کار روان دی او هغه کار مشرولي هم دې ته په صوبه کې ډېر تکړه بیوروکریټ ورکړي چې ماته هلته داسې مرکز جوړ کا چې د ډی خان خلک په شپږ ګنټه کې شپږ وو ګنټو کې پیښور ته دراتلو ته مجبور نه وي چې دا دفترونه هلته وي دا یو ډېر غټ اقدام دی او زه په خپل د پیښور اوسېدونکو یم خو زه به د علی امین ګنډاپور صاحب خپل وزیر اعلی نه به دا مطالبه کوم په تور د پاکستان او د خصوصي د اوسیدونکو چې د هغه ځینې خلکو ستونزو ته د خیال ساتي، ځکه چې ډېر مشکلاتو کې غریبانان. تاسو چې کله د پېښور نه لږ غونډه د ډریسمل خان ته ورسېږي که نه، نو دا ژوند به تاسو ته د پېښور او د ډریسمل خان په ژوند کې به تاسو ته د سل کالو فرق ښکاري. د هغه ځینې خلک ډېر زیات غریبانان دي، د هغې ډېرې مسلې دي. که تاسو چېرته د وزیر اعلی صاحب خپلې هغه علاقې ته لاړې چېرته چې هغه اوسېږي، د هغه ځینې خلکو د غریبانانو غربت چې تاسو وګورئ، غریبي وګورئ، د هغې هغه د ژوند هغه سختۍ وګورئ، نو خو هغې ته خو دا پته نه شي چې د هغې ژوند ډېر سخت دی، خو لکه د نورې دنیا نه هغه ډېر کمزوری ژوند دی. نو هغوی هم لګیا دي خپل دا کار دلته دپاره شروع کړی دی. یقیناً چې هغه کار کوي او ډېر اطلاعات داسې را روان دي چې هلته کار کېږي، خو ده سره څه دي، د سره څه شته نه، ده تر اوسه پورې لاسه ګټه وټه نه ده کړې، ده د مرکز نه لا خپل حق روړو دپاره دلته په خیبر پختونخوا کې یو جرګه نه ده جوړه
کړې. په دې کې صرف یو نقطې طرف ته زه ستاسو اشاره وکړم چې لکه کاکړ صاحب خو خبره کوي د ترقیاتي یا د بنیادي ضرورت، هغه خلک چې کوم د هغه آبایي علاقه ده یا جنوبي ځای خلک اوس د بقا جنگ کوي لګیا دی. هغوی حتی چې کوم د ترګري کمې چپې راوتې دي، نو بنیادي ضرورت خو پرېږده، هغه خلک خپل سر بچ کوي دی لګیا دی. هلته د شپې عام خلک پرېږده چې پولیس والا نشي راوتلی، هلته ګش نشي کولی. زما په خیال چې هغه خلکو نه هغه ترقیاتي او بنیادي ضرورت کوم چې بابر صاحب اشاره وکړه چې مسلې ته ډېرې زیاتې دي، هغه خو وروسته پاتې شوي. اوس خلک دا وایي چې ګوره زموږ سر پچ شي، نو بیا به موږ خپل ژوند لپاره د ضرورتونو فکر وکړو.
گروپونه دي چې هغوی هغه علاقې پرې خو هغې پنجاب ته لاړل. که تاسو هلته لاړ شئ کنه، داسې مذهبي واړه واړه گروپونه دي، تاسو ته به هلته هغې ډېر ښکاري ده، هغې مسده نشته. نو هغه په نښه کېدل ولته بیا روزګار چې هلته کمې موقع دي، هلته اوس ټول ګډ روزګار څه دي تاسو ته پته ده، ټول ګډ روزګار سمګلر دی. نو چې سمګلینګ کېږي نو د هغې عام عوامو ته خو د هغې څه فایده نشته کنه. کوم سړی چې هغه مال وړي، که ان سی پی ګاډۍ په دې را تېرېږي، که د افغانستان د بلوچستان په لار باندې د دې نسل څه شی دلته راوړل کېږي، که دلته پټرول په دې لار باندې را تېرېږي، نو د عام سړي ته د هغې څه فایده ده؟ که د اربونو روپو کاروبار په دې لار باندې کېږي، نو دا کاروبار خو غیر قانوني دی کنه. نو په دې کې هغه خاص مګلرانو ته خو فایده شته، چې یعنې د ډریسمل خان ځمکه داسې ده چې په هغې باندې روزانه د اربونو روپو مال تېرېږي.
ډېره مهمه ده هغه باندې مالخونه. تاسو دواړو خبرې وکړې، بابر صاحب زه دې بل اړخ ته راځم او طارق وي صاحب دا سوال تاسو نه کومه، ځکه چې تاسو دواړو لیدلی دي چې په خیبر پختونخوا کې د پی ټی آی کله حکومت راغلی دی نو اپوزیشن بیخي کمزوری وي، او دا ځل خو بیا نور هم کمزوری دی، نو هغه یو سخت حالت سره حکومت مخامخ کړي. آیا په خپل یعنی د اپوزیشن لخوا ځخه علي امین کندپور چې دی هغه له مشکلاتو سره خو خیر مخامخ دی کنه، دی د دا خپل داخلي یعنی سیاسي مسلې تاسو یو ځای ورته اشاره وکړه چې په خپل ګوند کې دي، که دا لږ تاسو وضاحت وکړئ چې دی له څه مشکلاتو سره مخامخ دی.
کاکړ صاحب چې کوم اپوزیشن خبره تاسو کا خو صرف په نوم باندې دی، او داسې چیلنج هغه د حکومت لپاره دی. په دا نه دا خوشقسمتي ده پی ټی آی چې اپوزیشن نړۍ لپاره سي بس په نوم باندې راځي، خو اکثر دا خبره کېږي چې د پی ټی آی اپوزیشن هغه خپله هم پی ټی آی مخې ته راځي. موږ وکتل چې په دغه کې په پی ټی آی کې اوس هم داسې یو مضبوط ګروپ موجود دی، هغه د عاطف خان په شکل کې. که تاسو یاد وي څه موده مخکې د صوبایي کابینې نه یو وزیر ویستلی شو، نو د هغه د مرستې دپاره د عاطف خان ګروپ په ډاګه باندې راغی او هغې باقیدار هغې مرسته وکړه، او کله الزامات چې په هغه باندې لګولی شو، کوم تورونه چې لګولی شو، نو د هغې دفاعي وکړه او ویویل چې یاره دا ټول الزامات بنیاد دی. دغې نه پس دا کوم ګروپ چې په پی ټی آی کې وو دا بالکل راپرسېره شو، او موږ وکتل چې یاره څومره احتجاجي تحرکونه اوسه پورې چلېږي، که هغه د سوابۍ نه شروع شوي، بیا د پنډۍ د اسلام آباد چې څومره احتجاجي درنې یا ریډیانې شوې دي، پای کې دا ګروپ چې کوم دی هغه بالکل د علي امین ګنډاپور د ایجنډې سره یا کوم میټینګونه چالي کوي پای کې بالکل شریکېږي نه. تر دې حده پورې چې اسد قیصر باندې شخصیت چې هغه اوس د پی ټی آی په غوره لیډرشپ کې راځي، هغه هم د علي امین ګنډاپور په دې میټینګونو کې نه شریک کیږي. موږ صرف وکتل چې صرف یو مخصوص ګروپ دی د علي امین ګنډاپور چې کوم د ډاټ خلک دي، د کوم د اعتماد خلک دي، هغه په دې اجلاسونو کې شریک کیږي. یو غټ مضبوط ګروپ هغه د اسد قیصر، د عاطف خان او داسې نور داسې کشمیرو ډېر خلک دي چې هغه په دې میټینګونو کې علي امین سره نه شریک کیږي. نو دا څه ښکاري چې د پی ټی آی لپاره اپوزیشن بهر نه، بلکې په پی ټی آی کې دننه دی، او دا ښکاری چې په کم دلته بلو د یو شخړه داسې مخې ته راغلی چې د پی ڈی اے چې کوم اداره دلته پیشاور ډیولپمنټ اتارټي هغې دلته د تجاوزاتو خلاف مهم چلو په روډ باندې او دا احکامات ورته وزیر اعلی ورکړي چې یاره دلته تجاوزات ډېر زیات دي خلکو ته ډېر ستونزې دا لرې کوي هغه چې کله د پی ڈی اے ټیم ته راوتو نو د پی ڈی اے خپل ایم این اے او ایم پی هغې راووتل هغې د مخنیوي لپاره هغې سره تاوتریخواله جوړ شو هغه د ریچ اوسه پورې خبر ایف آی آر وته او پولیس ثاني ته هم ورسېدا نو دا صورت حال داسې چې یو تر ته علي امین غنډاپور احکامات کو بیا هغه دومره کمزور دی چې هغه خپل احکامات باندې عمل درآمد نشي کولای هغه خپل ایم پی ته خپل ایم این اے ته کړې دونه کمزور دی مته په دې زبر زور نه نشم ورکولای نو په دې حالاتو کې د پی ڈی آی لپاره د پی ڈی آی چې کوم داسې غړي دي چې هغه کافي دي دا هغه لپاره را پوزیشن سره داسې هغه نشي یا نشته
مننه طارق وی چې بامجان بابر سے یو بل اړخم ډیر زیات ښکار یو خو لکه طارق وی سے په دې باندې خبر وکړه چې څنګه د پخپل پارٹی کې ځننه له مشکل سره مخامخ دی بیا په صبح کې د فیصل کریم کندی بیا گورنر دی او هغه یو خدای د علاقې دی یو الټ خپل یو اختلاف دی بیا په مرکز کې هغه د پیپلز پارٹی دی چې هغه سره بیا د علی امین ګنڈپور د پارٹی اختلاف دی او بیا وخت نا وخت دوی ترمنځ دا څومره غټ مشکل خپل صوبې ته جوړ کړی او د دوی دوو مینس په تعلقات کې څنګه جوړ کړی دی چې کیسه په آرام باندې پر مخ لاړه سي په دې صبح کې
ګورجی ماته هوښکاری داسې چې پیپلز پارټۍ دا کار دی د کسته کړی دی چې دلته فیصل کریم کندی راوستی دی فیصل کریم کندی هغوی ته پته وه چې دې وخت کې که هر گورنر راشي نو هغه علی امین ګنډاپور ته سخت نشي پېښېدی لکه هغه لکه مجبورولی نشي مشکل کې نشي اچولی او د فیصل کریم کندی طریقه د خبرو او د هغه علاقې سره د هغې وابستګي کم چره چې خپل علی امین ګنډاپور دی او بیا د دې ماضي یو بل سره تړلی شوی دی نو که د دې گورنری روانه ده نو هغه د علی امین ګنډاپور د وجه زما په خیال باندې روانه ځکه چې وفاق سره بل داسې کس نه و چې هغه علی امین ګنډاپور د پوزې ته پیزوان واشي او هغه تنګ کړي نو دا د تنګولو ټولو کې زما په خیال اسانه طریقه دا وه چې دا گورنر دې راشي ګنې گورنر په دې صبح کې اوس حیثیت نشته چې کله نه اتلسم ترمیم پاس شوی دی نو د گورنر سره هېڅ اختیار نه کله نشي د فاټا مرجر بیا اوس نو د اغه نه پس گورنر سره
ټول اختیار نو بیا کله اختیار نشته بابر سی بنو بیا تنگي څنګه
تنگي دا سې چې دیور ته مخامخ کور کې اوسېږي په میډیا کې هر وخت راځي خبرې کوي د دې باره کې خبرې کوي گورنر راجا ولو دا کو دا اغه نه غوسه ورولي دا که علی مین ګډا پور خبر ایزی ټو ډیمیج دی کنه چې اني ټایم ته تنگ او اغه غوسه ورشي چې غوسه ورشي نو بیا اغه هم اغه رنګ خبره کوي نو دې لپاره تاسو وګورئ زما په خیال باندې دا څه معمولي خبره نه وه دا څه اصلي اتفاق نه و چې دا فیصل کریم کندی دلته راوستی شو دلته دې نور هم ډېر امیدوارانو خو د دې شاته ډېر داسې خبرې دي چې هغه ډېر زیات ضروري و چې داسې ګورنر دي چې هغه به دې تنګوي او مسلسل به دلته ناست وي او هغه خبرې به کوي کوم چې دی کولی شي زما په خیال باندې د دې تعلقات چې کوم دي دا صوبې سره نور هیڅ نه کوي صوبې ته څه نقصان نشي رسولی خو خبره دا ده چې هغه غصې هغه ماحول دومره زیات شي چې زموږ په دې صوبه کې خلک هر وخت پریشان وي هله بیا لاندې روانه ده هله بیا نو دا جنگ چې دی دا برابرۍ په بنیاد نه دی علی امین ګنډاپور د دې صوبې چیف ایگزیکټور دی هغه سره مکمل اختیارات دي پولیس د هغې لاندې دی سرکاري افسران د هغې لاندې دي پیسې ټولې هغه سره دي اختیار ټول هغه سره دستخط د هغې چلی نو فیصل کریم کندی نه ولې هغه دومره در غصه کیږي خو خبره دا ده چې هغه هغه ته هم دا خوند ورکوي چې زه ګرمې خبرې وکړم چې زما کارکون چې کوم دی د زه ګوره څومره زور سره جواب ورکوم نو دا کارکونان به ما سره وي نو هغه په دې باندې خپل پوزیشن جوړي دومره هغه مازه کار نه کوي داسې نه دی چې هغه دغه مازه کار نه کوي نه دې طریقې سره هغه ځان سره خپل کارکون ځان سره تړلی ساتي چې ګوره څومره ګرم جواب مې ورکړو زبردست جواب نو دا جوابونه بس یو بل نه ورکوي
مننه مامو جان بابر صاحب او طارق وی صاحب ځکه ما غړي ته کتل وخت اوسم لګواوشتي خو خیر ستاسو ډیره مننه ستاسو په دې بحث کې برخه واخسته د دواړو ډیره مننه خوشاله اوسئ داود مشال ترنلاندې چې پکې مونږ له خبريالانو مامو جان بابر او طارق وی صاحب د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د وزیر اعلی په توګه د کارګردګۍ جاج اخیستلې بحث پای ته ورسېدې ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکې په مخمشه
دا مشال ریډیو ده.